Radio.
سلامون است تلیم شه تاسی آزادی ارادی تغاقی است سهر مو بخیر دا خبری خبرونه با خبرونو پیلو په ایران کې د هنګاو پونوم د بشري حقوقو سازمان وایي د سارا ګوهري پونوم یو افغان محصله د تابعیت په سرحد کې د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوې او نامعلوم ځای ته انتقال شوې ده. د راپور له مخې د افغان نجلۍ چې د ایران په پلازمینه تهران پوهنتون کې د ټولن پیژندنې په برخه کې زده کړې کولې وروسته له هغې نه درک شوه چې پر خپل انسټاګرام یې د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقلې څېړنې خبره کړې وه. ویل کېږي چې سارا ګوهري له نږدې لس ورځو راهیسې ندرکه ده. ایران په دې وروستیو کې د میشتو افغانانو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو په خبره په تېرو شپږو میاشتو کې له 1 میلیون څخه ډېر افغان کډوالې بېرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د سوریې په جنوب کې په نښتو کې کموالی راغلی دی. دغه نښتې د تېرې اونۍ راهیسې پیل شوې او د راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 300 کسان پکې وژل شوي دي. روبیو پر ایکس پاڼې پرون چهارشنبې ولیکل، موږ له ټولو ښکېل خواوو سره خبرې کړې دي او نن ماښام د دغه وحشتناکه وضعیت د پای ته رسولو لپاره په ځانګړو اقداماتو هوکړه شوې ده، خو د دغو اقداماتو په اړه روبیو جزئیات ورنه کړل. د سوریې په سویدا ولایت کې د دروزی او بدهی مساوي فرقو ترمنځ د خطو زور اخیستی او اوس مهال د سوری حکومتي ځواکونه له دروزی وسلوالو سره په نښته اوښتي دي. له سیمې د حکومتي ځواکونو په لاس د ملکیانو د اعدام راپورونه هم ورکړل شوي دي. بل پلو اسرائیلو پرون د سوری په پلازمینه دمشق کې د دفاع وزارت په ګډون پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې امریکا له اسرائیلو غوښتي دي چې پر سوری خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. روبی ویلی پر دمشق د اسرائیلو بریدونو ته اندېښمن دی او تاکید کړی دی چې امریکا غواړي دا جګړه پای ته ورسوي. سپینې مړۍ پرون چهارشنبې وویل تمه د نن پنجشنبې ولسمشر ټرمپ د امریکا په وخت د مازدیګر 4 بجې یو شمېر اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي، خو سپینې مړۍ د دغو فرمانونو په اړه جزئیات خپره کړي نه دي. له دې وړاندې ولسمشر ټرمپ د کډوالو د اخراج په ګډون ډېر شمېر جنجالي اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. د جیشل هیوادونو د مالی وزیران نن پنجشنبې په جنوبي افریقا کې راټولېږي څو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د وضع شوو لوړو تعرفو د ګواښونو او نړیوالو ستونزو په اړه خبرې وکړي. جنوبي افریقا د یووالي، برابرۍ او دوام تر شعار لاندې د دغې غونډې کوربه دی او د بحثونو ډېر تمرکز به د پانګې پر لوړ لګښت او د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د مالي تمویل چمتو کول وي. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بنس د دویم ځل لپاره د مالی وزیرانو په دغې غونډه کې ګډون نه کوي او پر ځای د واشنگټن استازی مایکل کاپلان دغې غونډې ته ورځي. د راپورونو له مخې د هند، فرانسې او روسیې د مالی وزیران هم په غونډه کې نشته. ولسمشر ټرمپ پر وارداتو د 10% نوو تعرفو په وضع کولو سره په نړۍ کې ستونزې ژورې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کوکاکولا شرکت له هغه وړاندې سره موافقه کړي چې له مخې یې په امریکایي الکولي مشروباتو کې د جوارو د فرکتوز ډک شربت پر ځای د نشکرو له شربت استفاده وکړي. کوکاکولا شرکت په بیان کې د دغه برند سره د ټرمپ له لیوالتیا مننه کړې او ویلې چې ډېر ژر به خپل نوي محصولات وړاندې کړي، خو د مشروباتو په ترکیب کې د کوم بدلون خبره تایید کړې نه ده. دغه خبره په بازار کې د جوارو د شربت د شرکتونو 6% ونډه راکمه کړې ده. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره دا مطلب اوریدلای شئ. په ایران کې دا سره ګوهری په نوم یو افغان محصله ورسره له هغې نه درکه شوه چې د افغان کډوالو په اړه یې د یوې مستقلې څېړنې خبر پر خپل انسټاګرام خپور کړ. دا چې دغه نجلۍ څوک ده او کورنۍ یې په اړه څومره اندېښمنه ده د هغې په اړه به وړاندې درته جزئیات درکړو. په افغانستان کې هغه کسان چې په کمو پیسو ډېر کار کوي وایي باید پر تخنیکي برخو سرمایه ګذاري وشي.
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه گذاری په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي.
د شوې په دې برخه پانګونه څومره ګټې لري او ځوانان ورسره په کومو برخو کې کار پیدا کولی شي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. همدارنګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک د امبولانس له کمښت سره مخ دي.
ډېر شدید څکه چې بیخي د مرګ حالت ته ورسیم امبولانس رسیدګي نشي کولی، د شخصي موټر نه استفاده کوو.
د شولې په افغانستان کې د امبولانس خدمات نشته او څنګه کولی شو چې دغه ستونزې د پای ټکی کېږدو؟ وړاندې به یې په تفصیل سره په راپور کې واورئ. نور مطالب هم شاملتیا غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زفریده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشان دی. د بشري حقوقو سازمان په ایران کې د بشري حقوقو یو سازمان چې هنګاو نومیږي وايي په ایران کې افغان مسله سره ګوهري هغه مهال د ایران د سفارتو لخوا نیول شوی چې د پر خپل انسټاګرام د وی څېړنی د ترسره کېدو خبره کړې و. په ناروی کې د دغه خپلواک رانی بنسټ د مشرتابه پلاوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع هغې څېړنې سره تړاو لري چې سره ګوهري غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه په سرحدي سیمو کې ترسره کړي. داسې مهال چې له ایران یو شمېر تازه راستنده شوي افغان کډوال د ایران د امنیتي ګواښونو لخوا دوی سره د بد چلند او تاوتریخوالي له امله شکایت کوي. نور تفصیل د سره ککړ په دې راپور کې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د ایران په تهران پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې د افغان محصلې ساره ګوهري نیول د ایران د هدفمند سیاست یوه برخه ده چې غواړي په دې توګه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه غږونه غلي او خپلواک روایتونه وځپي. په ناروی کې د دې خپلواک ایراني بنسټ د مشرتابه پلاوي غړی ژیلا مستاجر چهارشنبه د جولای په 14 ازادي راډیو ته وویل دا موضوع هغې څېړنې سره تړاو لري چې سارا ګوهري غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې په تایبات سرحد کې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې قضیې سربیره دوی ته له ایرانه د افغان کډوالو د خپل سرو نیولو ګڼ راپورونه رسیدلي چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا وایي دا سلسله نه د افغان کډوالو د پلان شوې دپنې موضوع ده څو ښکاره نشي چې ایران په څومره وحشت دا کډوال په غیر قانوني توګه او په پراخ تاوتریخوالي سره افغانستان ته شړي او کوم جنایتونه په سرحدونو او کمپونو کې چې د دوی د موقتي ساتنې لپاره جوړ شوي ترسره کیږي. اغلی مستاجر همداراز ګلنسا په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د ندرک کېدو خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته خو د هنګاو څېړنې په اړه دوام لري. په هغه اعلامیه کې چې د جولای 14 نیټه د هنګاو سازمان لخوا خپره شوې راغلي چې ساره ګوهري چې 29 کلنه ده د جولای په 6 د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول شوې او د هغې د کورنۍ هڅې د ساتنې ځای او وضعیت په اړه یې تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ساره ګوهري تر نیول کېدو مخکې پر خپل انسټاګرام لیکلي وو چې غواړي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو خپلواکه څېړنه وکړي او د موخې لپاره تایبات ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو تر اوسه د ساره ګوهري د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د دې محصلې نیونه په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو بنسټونه وایي افغان کډوال په ایران کې له پراخو حکومتي فشارونو او د خلکو له ناوړه چلند کړیږي. یو شمېر افغانان چې تازه له ایرانه شړل شوي وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې په کمپونو کې سخت وهل شوي او سپک شوي دي. د دوی له ډلې یو هم پاینده دی چې تازه له تهران ایستل شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
ټول بدن مشین دی. یو ایرانی سرتیری زما په لاس خوله ولګوله. ما ته یې وویل زه باید ستا غوښې په خپلو غاښونو وشکوم. خدای شاید دی دا اوس مې هم لاس زخم دی. ډیر خلک ځوروي کله چې خبرې کوي. بې درېغه په ډنډې در باندې وار کوي. نه وایي چې مړ به شي. په کم کې زموږ یو کس خدای شاید دی زما د سترګو په وړاندې د وهلو له امله مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر هم ویلي هغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستانه شوي د نیونې پر مهال ترې نقدې پیسې او وسایل اخیستل شوي او په توقیف خونو کې له بد چلند سره مخ شوي دي. یاد ادارې د افغانانو د شړلو لړۍ بېساري بللې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
برچنوی ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د یو شمېر طالبانو په حواله راپور کړی دی چې د برچنوی ځواکونو د افغان همکارانو د نمونه لفشا کېدو وروسته دوی په دوامداره ډول د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه په دې لیست کې راغلي دي. په راپور کې راغلي د طالبانو دغو غړو ورته ویلي د دغه کسانو د لټون هڅې په وروستیو کې ګړندې شوې او دوی آن خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخونی مخکې برېټانوي رسنیو راپور ورکړی وروسته له هغې چې د هیواد له ځواکونو سره د افغان همکارانو لس په ناڅاپي ډول په 2022 کال کې افشا شو. برېټانیا په پټه زرګونه دا کسان هغې هیواد ته انتقال کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
روسه له هغه چې یو شمیر برتانوی رسنیو راپور ورکړ چې برېټانیا په 2022 کال کې د دې هیواد د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست له افشا کېدو وروسته په پټه زرګون افغانان یا هیواد ته انتقال کړي. تازه د طالبانو ځینو غړو ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ویلي د دغه لیست خپرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړي. برتانوی ډیلی ټلیګراف رسپانې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمیر طالبانو له قوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندې شوی او دوی آن خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستان د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دي ښودل شوي ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې دا خلک دې ژر پیدا شي ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله له لوري د عفوی فرمان ته ژمن دي. خو له برتانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برتانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برتانیا ته د تک کیس لري او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
شلو تر دیر شو طالبانو می کور محاصره کرد او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته راننوتل شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور مې ورته ډېرې زارۍ او فریاد وکړ خو هغوی زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسوه په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمېر برتانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برتانیا حکومت د نږدې 1 میلیارد پونډه د دې هیواد د ځواکونو د 15,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو د بیامیشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره یې د نومونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برتانیا دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلوماتي په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نه شي د موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټه د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د برتانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 6,900 افغانانو له ډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي 4,500 یې اوسمهال یاد هیواد ته انتقال شوي او نور 2,400 لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه 10,000 افغانانو له ډلې چې د یو جلا پروګرام له لارې بیا میشتېدل او د دې معلوماتو له امله هم اغیزمن شوي 4,000 اوسمهال په انګلستان کې دي او 3,000 نور لا هم د لیږد په تمه دي. په همدې حال کې د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران چې اوسمهال په افغانستان کې دي وایي د طالبانو د حکومت له لوري له ګڼو ګواښونو سره مخ دي او دا چې برتانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی لړل یوې چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو څلورو کلونو کې ما په څلورو بیلابیلو ځایونو کې ژوند وکړ، تل مې خپل موقعیت ته بدلون ورکړی ځکه دوی تل زما کور ته د پلټنې لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه یې پوښتنې کولې چې د تېر حکومت پر مهال د بهرنیانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی، نشم کولی آزادانه کار وکړم ځکه پیژندل کېږم.
که څه هم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ د غړو، د بهرنیو ځواکونو، د افغان همکارانو، مدني فعالانو، خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو د نیولو، شکنجه کولو، ورکېدو او زندانی کېدو راپورونه ورکول شوي. په زرګونو افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنیو ځواکونو سره همکاري لرله، اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تک په هدف میشتي، خو په وروستیو کې له دې هېوادونو نه هم د جبري پورت لگو اخسرا مختی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس مترو
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پروگرام WFP وای په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونو ته د لاسرسي او موسوري په برخه کې د پام وړ کم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تیرې ورځې په راپور کې ویلي د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزورۍ کېدو ښکارندوی کوي. یو شمېر کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي هم وایي د کارموندلو پیسو پیدا کول په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامختی. در تفصیل سنکا کرناورو
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. WFP د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ څلورویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د WFP په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی او کارګر چې په ورځیني مزدوري بوخت دی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه نږدې دوه نیم کاله کېږي چې کار کوم. یوه ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بله ورځ 250، خو بیا یوه اونۍ کار نه پیدا کېږي. د نهو کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپلو بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي، خپل د کار زمینه مساعد سي، ورته د تبعید شوو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي تر څو د هیواد لپاره یو فکري، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډېر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسی. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لدا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24 په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایواله قوله دې ته په پام چې دا مهال 10% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلاساده رادیو نو ری وستا ست رادیو خبرونه څلور سات دوام لري. تاسو کولای شئ زموږ خبرونه تاسو د رادیو په څنګهړي اپلیکیشن چې تاسو د رادیو پر وې پانه موندلای شئ او پتا یا ساتي radio.com د هلت لرشي زموږ څنګهړي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولای شئ زموږ خګیزه خبرونه په څلور سات ډول باندې په کم انټرنیټ سره واوري. همدارنګه کولای شئ موږ په ټولنیزو پاړو باندې هم در سره تعقیب کړئ پر ټویټر، فیسبوک، انستاګرام، همدارنګا یوټیوب او واتس اپ ګروپونو او د ټلګرام پر ګروپونو هم زموږ راپورونه په غږیز لیکلي ډول او همدارنګا په ویډیو کې لیدلی او اوریدلی شئ. د افغانستان له نیمایي سیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. د دغه هیواد د بېلابېلو سیمو ولسوالیو ولایتونو حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایتونه وکړل چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو عاجلو ناروغانو د انتقال پر مهال له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت ان له مرګ سره مخ شوی او د ځینو بیا مېرمنو په لارو یا ټاکسیانو کې ماشومان زیږولې دي. روغتیا پالان هم د ستونزې تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیا اسانتیاو له مهمو او اند ژوند ژغورونکو وسایلو له ډلې بولي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو. په دې سره د خبری خبرونه هم همدلته پای ته رسو.
پلو پلو گذار هستیم خیلی کلامه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
د فاریاب ولایت د ګرزیوان یا جرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه غبرګوني ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا غبرګوني ماشومان لور او زوی اته میاستینې دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پات و. دا ادا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
و ده دسترس امبولانس ما خیلی کم بود. یک گرزوان دیگه سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موک ده امبولانس پا برخه که لردی رو زیاد استونز و سرمخیو امبولانس تا هیس لسرسه نلرو. گرزیوان که چی واز یک امبولانس ده هغه هیچ تر ناروغان رسیدی. زما میرمن چې امیدوار او کله چې درد پر راغه مو غوښتل چې کلینیک ته بوزو، امبولانس خود لري او نو بیا مو له کلی یو موټر ونیو، پیسې مو ورکړي، روغتیایي مرکز ته بیول چې په لاره کې دوه غبرګونی ماشومان وزیږیدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11 یو ګاونډی میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزیږوه، خو د ډېرې وینې ضایع کېدو وروسته کلینیک ته له رسیدو مخکې مړه شوه. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه، بلکې بېلابېلو نورو زونونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر شدید څکه چې بیخي د مرګ حالت ته ورسیم امبولانس رسیدګي نشي کولی، د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته ورو. خپله مې داسې شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې و، لاړم ولسوالۍ ته مې مریض بیوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته دته ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو، نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکز ته یوسو په دې کې، حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کنړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لره پرته ولسوالۍ ده او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډېر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري. هم چې نن د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډېر کمزور دی، کله زمونږ بیماران دغه شي مونږ په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو له ډلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشتوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیايي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر دا سیمه باندې ډېر د وسایلو کمی ده، نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینټې لس ګینټې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په هغه کې هیڅ رقم وسایل نه دي.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربیره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستن.
کار او تا نږدې ولسوالی از د پرتلی ور نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز سیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بېلابېلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل
دا ډېره سخته ده. ډېری وخت داسې کېږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تېرېږي او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د اندېښنو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز سویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لېږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډو برابر نه وي، نو مریض ته له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره سوی هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس نوې خوښلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږکال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تېر 2024 کال اپریل میاشت کې بي بي سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې دغه امبولانسونه هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکز لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي، هغه څه چې خلک کافی نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هر 100,000 خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوې چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاستې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماینچاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسی تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بله هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
سلام، صبح پنجشنبه تان بخیر. با یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر مهم. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته است که سارا گوهری، یک دانشجوی افغان، در مرز تایباد توسط نیروهای استخبارات ایران بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده. بر اساس گزارش ها، این دختر افغان که در دانشگاه تهران در رشته جامعه شناسی تحصیل می کرد، پس از آن ناپدید شد که در صفحه اینستاگرام خود از انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجران افغان خبر داده بود. گفته می شود سارا گوهری نزدیک به 10 روز است که ناپدید شده است. ایران اخیراً روند اخراج اجباری مهاجران افغان را آغاز کرده است و گفته سازمان ملل متحد در 6 ماه گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به افغانستان بازگردانده شدند، بیشتر تا لحظات دیگر. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است در جهت پایان دادن به درگیری ها در جنوب سوریه پیشرفت حاصل شده است. این درگیری ها از آخر هفته آغاز شده و به اساس گزارش ها بیش از 300 کشته بر جای گذاشته است. روبیو چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با همه طرف های درگیر در سوریه گفتگو کرده ایم و بر سر اقدامات مشخص برای پایان دادن به این وضعیت هولناک تا امشب توافق شده است، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. درگیری ها میان اقلیت های سنی، بدوی و دروزی در شهر سویدا شدت یافته و نیروهای حکومتی سوریه به منطقه اعزام شدند. گزارش ها حاکی از اعدام غیر نظامیان دروزی به دست نیروهای حکومتی است. با وجود آتش‌بس موقت در سه‌شنبه توافق نقض شد و عملیات نظامی از سر گرفته شد. همزمان اسرائیل حملات در جنوب سوریه و دمشق انجام داد. با گزارش رسانه ها، آمریکا از اسرائیل خواسته است حملات را متوقف و با حکومت سوریه گفتگو کند. روبیو گفت ایالات متحده نسبت به حملات اسرائیل به دمشق بسیار نگران است و تاکید کرد می‌خواهیم این جنگ متوقف شود. بیشتر در این مورد در ادامه همین برنامه. کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است عصر پنجشنبه ساعت 4 به وقت آمریکا چند فرمان اجرایی امضا کند، اما کاخ سفید جزئیات درباره موضوع این دستورها ارائه نکرده است. وزیران مالیه گروه 20 امروز در آفریقای جنوبی گرد هم می‌آیند، نشستی که با تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ و تردیدها درباره توان همکاری برای حل چالش‌های جهانی همراست. آفریقای جنوبی با شعار همبستگی، برابری، پایداری بر موضوعات چون هزینه بالای سرمایه و تأمین مالی، مقابله با تغییرات اقلیمی تمرکز دارد. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، برای دومین بار در نشست گروه 20 در آفریقای جنوبی غایب است. در عوض مایکل کاپلن نماینده واشنگتن خواهد بود. با اساس گزارش ها وزیران مالیه هند، فرانسه و روسیه هم حضور نخواهند داشت. تعدید ترامپ و اعمال تعرفه‌های تازه، از جمله 10% بر واردات عمومی و تعرفه‌های سنگین بر فولاد، موتر و دارو، نگرانی‌ها درباره تشدید اختلافات در مجامع بین‌المللی را افزایش داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که شرکت کوکاکولا با پیشنهاد او موافقت کرده تا در نسخه آمریکایی نوشابه خود به جای شربت جواری پر از فراکتوز از شکر نیشکر استفاده کند. کوکاکولا در بیانیه ضمن قدردانی از اشتیاق ترامپ به برند نمادین کوکاکولا اعلام کرد به زودی جزئیات بیشتر درباره محصولات نوآورانه جدید را می کند، اما تغییر در ترکیبات را تایید نکرده است. این خبر باعث کاهش حدود 6% سهام یکی از تولید کنندگان شربت جواری شد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را مشنوینی، هم فهرست مهمترین های ما. ماجرای بازداشت و ناپدید شدن یک دانشجوی زن افغان در ایران. در کنار این، افغانهایی که به تازگی از ایران اخراج شدند از خشونت و تحقیر میگویند.
همه بدن ما سیاه و کبوته، دست ما گاز گرفته سرباز، حتی برای ما میگن که گوشتای شما را باید با دندانم ما بکنم.
در شرق میانه در پی چند روز درگیری های خونین در جنوب سوریه و حملات اسرائیل به دمشق، وزیر خارجه آمریکا میگوید این خشونت ها پایان مییابد. آیا ننگرهار میتونه بدون یخ باشد؟ چرا کارخانه های تولید یخ در این فصل گرما با خطر بسته شدن روبرو هستند؟ در گزارش در همین برنامه جستجو کرده ایم. از شما دعوت میکنم همراه آزادی باشین.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بیاین شروع کنیم با ماجرای ناپدید شدن یک دانشجوی افغان در ایران. سارا گوهری دانشجوی دانشگاه تهران به مرز تایباد رفت تا درباره وضعیت مهاجران افغان تحقیق کند، اما حالا خودش ناپدید شده. با اساس گزارش ها نیروهای استخبارات ایران او را بازداشت کردند و هیچ کس نمی‌داند کجاست. در کنار این، افغانهایی که به تازگی از ایران اخراج شدند از خشونت و تحقیر سخن میگویند. بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید بازداشت سارا گوهری دانشجوی افغان در رشته جامعه شناسی پوهنتون تهران ایران بخش از سیاست هدفمند ایران برای خاموش سازی صداها و سرکوب روایت‌های مستقل از چگونگی برخورد با مهاجران افغان و وضعیت آنان است. ژیلا مستاجر عضو هیئت مدیره این نهاد مستقل ایرانی مستقر در نروژ روز چهارشنبه 16 جولای در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله مرتبط به انجام تحقیق دانسته می شود که قرار بود سارا گوهری در مورد وضعیت مهاجران افغان در مرز تایباد تهیه کند. او همچنان گفت که بر علاوه این قضیه اخیراً گزارش های متعدد از بازداشت های خودسرانه مهاجران افغان در ایران به آنان رسیده که اطلاعی از وضعیت این افغان ها در دست نیست.
100% در راستای سرکوب سازمانیافته مهاجران افغانستانی هستش که خب مشخص نشه ایران با چه تبحشی پناهجوها رو به صورت غیرقانونی و به صورت بسیار گسترده و با خشونت به افغانستان رد مرز میکنه و اخراج میکنه و چه جنایتی در این مرزها در اردوگاه‌هایی که برای نگهداری موقت این افراد و رد مرزشون به افغانستان انجام میگیره، چه جنایتی در اونجاها صورت میگیره.
بانو مستجر از ناپدید شدن گلنسای 15 ساله دختر دیگر مهاجر افغان در ایران نیز خبر داده گفت که اطلاع از سرنوشت او در دست نیست و تحقیقات هنگاو در این مورد ادامه دارد. در اعلامیه‌ای که در 16 جولای از سوی سازمان حقوق بشری هنگاو منتشر شده آمده که سارا گوهری که 29 سال دارد در 6 جولای از سوی نیروهای وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده و تاکنون تلاش‌های خانواده او برای دریافت اطلاعات درباره وضعیت او یا محل نگهداریش نتیجه نداشته است. در ادامه آمده که سارا گوهری پیش از بازداشتش در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود که قصد دارد برای انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجران افغان به منطقه مرزی تایبات سفر کند. مقام های ایران تا کنون در مورد بازداشت سارا گوهری اظهار نظر نکردند. بازداشت این دانشجو در شرایط صورت گرفته که به گفته نهادهای حقوق بشری فشارها از سوی حکومت ایران و نگرش‌های منفی مردمی در برابر افغان‌های مهاجر در آن کشور به طور گسترده مشاهده می‌شود. برخی از افغان‌هایی که به تازگی از ایران اخراج شدند از بدرفتاری و خشونت نیروهای امنیتی ایران شکایت دارند. آنان میگویند که در اردوگاه‌ها در آن کشور مورد لت و کوب و توهین و تحقیرهای شدید قرار گرفتند. پاینده یکی از افغان‌ها که از تهران اخراج شده در مورد برادی آزادی گفت:
همه بدن ما سیاه و کبوته دست ما گاز گرفته سرباز حتی برای ما میگن که گوشتای شما را باید با دندانم ما بکنم پرد پیغمون بر گوشتای شما را بخورم خداوکلی امیان گوشت ما پارست در دستم داغون است دیگه خیلی آدم عذیت جاف میکنه اصلا عرض میزنی با دنده تو سرت میزنه تو هر جا نمیگه که تو میمری زنده ای خوی داخل یه اردگاه که یه نفر من عیدت زدن زیاد خداوکلی در دلوی چشم خودم مردم اونجا.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیچیار نیز اخیراً گفته که افغانهایی که از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند، در جریان بازداشت‌ها پول نقد و وسایلشان گرفته شده و در توقیف‌خانه‌ها با بدرفتاری مواجه بودند. یونیچیار موج اخراج افغان‌ها را بی سابقه خوانده گفته که در 6 ماه اول سال جاری میلادی حدود 1.3 میلیون افغان از ایران به افغانستان برگشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از خدق شما شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. خب ادامه بدیم با بحران مهاجران از ایران تا افغانستان. اخراج افغانها از ایران شدت گرفته و ای در حال است که با اساس گزارش های بین المللی میلیون ها نفر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حتی برای وعده غذایی بعدیشان امید ندارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
یکی از افغانهای بازگشت از ایران به افغانستان است که چند سال قبل به خاطر پیدا کردن کار به ایران رفته بود اما اخیراً از آن کشور اخراج شده است او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شد به رادیو آزادی گفت که طالبان افغانهای برگشته را مورد بازرسی قرار داده و برخی افراد را به خاطر نداشتن تذکره هویت ساعتها مورد بازپرس قرار می دهند این مشکل بر علاوه کسانی که به افغانستان بازگشت کردند افغانهای را نگران کرده است که بیش از 20 سال در ایران زندگی کرده و فرزندانشان فاقد مدرک یا تذکره هویت افغانی هستند. نصیر احمد یکی از این افغانها که 4 فرزندش در ایران به دنیا آمده در این مورد به رادیو آزادی گفت
همه 4 تا اولادم میگم تذکره ندارن 3 تاش به ایران دنیا آمده نگرانم که او بعد یک مشکل مواجه شوه سر مرز برام اولادام گیر بتین هر کس اولادش کردش بخواد جدا شوی یک مشکل پیش بیه نگران میشه
این در حالی است که سعید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران گفته است که روند بازگشت مهاجران افغان با چالش‌های مواجه است. او روز یکشنبه 22 سرطان در یک نشست خبری بر رسانه های ایران گفته است که برخی از این افراد از این که فاقد هر گونه مدرک شناسایی‌اند از سوی طالبان هم پذیرفته نمی‌شوند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند با بازرسی افغان‌ها به خاطر داشتن کارت هویت یا تذکره پاسخ نداد. با گفته برخی ناظران، هرچند این بازرسی‌ها از سوی طالبان اقدام امنیتی و پیشگیرانه این منوی شود، اما در عمل می‌تواند روند بازگشت افغان‌ها را در مرزها با تأخیر و سردرگمی همراه سازد. این در حالی است که اخیراً شماری از افغان‌های برگشت کننده به مرز اسلام قلعه گفتند از زمان حرکتشان از ایران الی رسیدن به افغانستان با مشکلات متعدد روبرو شدند. آنان از بازداشت‌های خودسرانه پلیس و بدرفتاری شماری از مردم ایران با مهاجرین افغان سخن گفته و همچنان از مشکلات نبود امکانات به شمول بازرسی هویتی در مرز اسلام قلعه شکایت کردند. افغان‌های برگشته به افغانستان به رادیو آزادی گفتند که بر علاوه نداشتن تذکره هویت پس از برگشت با نبود سرپناه مواد غذایی و امکانات صحی روبرو شدند که با وجود بارها تاکید کسی به مشکلشان رسیدگی نکرده است. سازمان امداد اسلامی با اشاره به برگشت مهاجرین افغان از ایران به روز جمعه 11 جولای در گزارش گفته که از اول ماه جون سال جاری تا این تاریخ بیش از 450 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان افزوده که روزانه حدود 35 هزار نفر که تعداد قابل توجه آنان زنان و کودکانند از مرز ایران وارد افغانستان می شوند و این افزایش جمعیت باعث شده که خدمات محلی در افغانستان به شدت تحت فشار قرار گیرد. قابل ذکر است که افغان‌هایی که از 4 دهه به این طرف به خاطر مشکلات مختلف از جمله نبود کار به ایران رفتند در آنجا تشکیل خانواده داده و صاحب فرزندان شدند که حالا فرزندانشان بزرگ شده و تا هنوز کارت هویت یا تذکره افغانی ندارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نگرانی ها برای افغان هایی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند بیشتر شده است. چرا؟ صدر اعظم بریتانیا در این مورد چه گفته؟ در این گزارش از امید مرزبان بشنوید.
پخش اشتباهی اطلاعات شخصی هزاران افغان پای کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا را به پارلمان کشورش کشانده. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که اطلاعات شخصی حدود 19 هزار افغان که درخواست انتقال به بریتانیا داده بودند در فوریه سال 2022 به طور اشتباهی توسط یکی از مقامات وزارت دفاع بریتانیا در فیسبوک منتشر شد. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا روز چهارشنبه به نشست پارلمان این کشور گفت
در این مجلس همیشه از مسئولیت بریتانیا در برابر افغانهایی که در کنار سربازان بریتانیایی خدمت کردن حمایت شده. ما درباره مدیریت محافظه‌کارانه این پالیسی به حزب مخالف هشدار داده ایم. دیروز وزیر دفاع جزئیات این ناکامی را که به ما میراث مانده است توضیح داد. رئیس کمیته دفاعی پارلمان گفته است که قصد دارد تحقیق بیشتر در این باره انجام دهد که من از آن استقبال میکنم. در افغانستان آنانی که با نیروهای بریتانیایی کار کردند و هنوز اینجا ماندند بیشتر از گذشته نگران شدند. یکی از آنها که به دلایل امنیتی نمیخواهد هویتش را فاش کنیم به رادیو آزادی گفت که پیش از نشر این اطلاعات هم زندگی پنهانی و مملو از هراس داشت.
مدت 4 سال ما 4 جا زندگی کردیم، تغییر موقعیت دادیم از یک جا به یک جا، چون همیشه وقتی خانه تلاشی ها میامد به ارتباط از این کسایی که یک خانه زمین سابق ما بودیم، دومی که با خارجی ارتباط داشتیم هم کجی کردیم دیگه. تا فیل حال جنجال برای ما هست، ما نمیتونیم که آزاد جای وظیفه هم گرفتن، نمیتونیم جای کار هم کردن، نمیتونیم چون شورت ما آنم دار است.
در لندن نیز خبر نشر اطلاعات به این محرمیت اعتماد مردم بالای مقام‌های پیشین کشورشان را تضعیف کرده. استفانی ولتون باشنده لندن با خبرگزاری رویترز گفت
اندکی نگران هستم، واقعا نخست به خاطر نشر این اطلاعات و دوم این که این افراد باید قبلا اینجا می آمدن.
مقام‌های بریتانیایی در سال 2023 از این افشاگری مطلع شدند و 9 ماه بعد طرح محرمانه‌ای را برای انتقال افغان‌ها اجرا کردند که بر اساس آن 4500 نفر به بریتانیا منتقل شدند. وزیر دفاع بریتانیا بابت این اشتباه عذرخواهی کرد و گفت به افراد آسیب دیده توصیه‌های امنیتی ارائه شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در پی چند روز درگیری‌های خونین در جنوب سوریه و حملات اسرائیل به دمشق، وزیر خارجه آمریکا میگوید این خشونت‌ها پایان می‌یابد. مارکو روبیو شامگاه چهارشنبه در پیامی که در شبکه ایکس منتشر شد، اعلام کرد ایالات متحده با همه طرف‌های درگیر در سوریه وارد گفتگو شده و افزود ما بر سر گام‌های مشخص توافق کرده‌ایم که امشب به این وضعیت نگران کننده و هولناک پایان خواهد داد. او خواستار پایبندی تمامی طرف‌ها به تعهدات شد که پذیرفتند. ساعت بعد وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که نیروهای اردوی این کشور روز چهارشنبه از شهر سویدا که اکثریت جمعیت آن را دروزی‌ها تشکیل می‌دهند، عقب‌نشینی خود را آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه اشاره به خروج سایر نیروهای امنیتی حکومت مستقر در شهر نکرده. آتش بس قبلی که وزارت دفاع سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرده بود، با ادامه درگیری‌ها فرو پاشید. مقامات حکومت موقت سوریه و رهبران اقلیت مذهبی دروز آتش بس جدید را روز چهارشنبه اعلام کردند که مشخص نیست پا بر جا بماند. اردوی اسرائیل روز چهارشنبه ساختمان وزارت دفاع و ستاد مشترک اردوی سوریه در دمشق را بمباران کرد و گزارش‌ها حاکی از آن بود که اطراف ساختمان ریاست جمهوری سوریه هم مورد هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. یک منبع از وزارت صحت سوریه به خبرگزاری رویترز گفت بر اثر حملات اسرائیل با وزارت دفاع در دمشق 5 تن از اعضای نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. اسرائیل حاکمان جدید سوریه به رهبری احمد شهر را جهادی‌های تغییر چهره داده توصیف و اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد آنها نیروهای خود را به جنوب سوریه منتقل کنند. اسرائیل همچنین خود را متعهد می‌داند که از جامعه دروزی این منطقه در برابر حملات محافظت کند، اقدامی که با حمایت و درخواست‌های جامعه دروزی داخل اسرائیل همراه بوده است. تازه‌ترین موج خشونت‌ها در سوریه با آدم‌ربایی و حملات متقابل میان قبایل بادیه‌نشین سنی و گروه‌های مسلح دروزی در سویدا که مرکز اصلی جامعه دروزی است آغاز شد. در همین حال وزارت صحت سوریه گزارش داد که ده‌ها جسد در شفاخانه در شهر سویدا پیدا شده است. نیروهای حکومتی که برای برقراری نظم وارد سویدا شدند با نیروهای دروزی درگیر شدند. از سوی دیگر گزارش‌های منتشر شده مبنی بر این که نیروهای امنیتی اقدام به کشتارهای فراقانونی، غارت و سوختاندن خانه‌های غیرنظامیان کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه صبح پنجشنبه اعلام کرد که از ابتدای درگیری‌ها در این کشور بیش از 300 نفر کشته شدند. بر اساس این گزارش 79 نیروی دروزی و 55 غیر نظامی که 27 نفر از آنها به سرعت توسط نیروهای وزارت دفاع و داخله اعدام شدند، جان باختند. همچنین 189 نفر از نیروهای وزارت دفاع و داخله و 18 جنگجوی بادیه‌نشین نیز کشته شدند. از سوی دیگر مداخله اسرائیل با واکنش‌های جهانی مواجه شده و دیپلمات‌ها اعلام کردند شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه برای بررسی وضعیت سوریه جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ساعت پیشتر از خشونت‌های جاری در جنوب سوریه ابراز نگرانی کرد و حملات اسرائیل را نیز محکوم کرد. اتحادیه اروپا هم از اسرائیل خواست حملات خود به اهداف دولتی در سوریه را فوراً متوقف کند و همزمان خواستار آن شد که سوریه نیز تنش‌های قومی مرتبط با جامعه دروزی در جنوب این کشور را کاهش دهد. این وقایع در حال رخ داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها در دو ماه اخیر به شیوه مثبت از احمد شهر سخن گفته و نمایندگان ارشد اسرائیلی و سوری هم در روزهای گذشته در باکو با هم دیدار کردند.
بیشتر از خبر.
آیا کابل روی خط زلزله قرار دارد؟ سازمان ملل متحد هشدار داده کابل به دلیل قرار گرفتن روی شکستگی های جیولوژیک بیشتر از هر شهر دیگر در معرض خطر زلزله است. آن هم وقتی که افغانستان همزمان با خشکسالی شدید در 19 ولایت دست و پنجه نرم میکند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در غار په امریکا دار د ورځې 50 در سالو در په تاوان او خساره سره مخ ده چې په دغه سیستم رواني خپل کارخانه شاید چې بند کی.
این سخنان را ننګیاله استانکزای مالک یکی از کارخانه های تولید یخ در شهر جلال آباد ولایت ننګرهار با رادیو آزادی در میان گذاشت. او ادعا می کند که در 24 ساعت 14 ساعت با پرچوی برق مواجه هستند. آقای استانکزای می افزاید که به همین دلیل کارشان با مشکلات زیاد روبروست.
دوره تقریبا 10000 کنده یخ من تولیدو.
ما روزانه تقریبا 10000 قالب یخ تولید می کنیم. ولکنون به دلیل کمبود برق نمی توانیم زیاد تولید داشته باشیم. برق ما از ساعت 7:30 شام قطع می شود تا 7:30 صبح. در روز نیز 1 تا 2 ساعت برق نداریم. در چنین وضعیتی با مشکلات زیاد روبرو هستیم و نمی توانیم مقدار زیادی یخ به بازار عرضه کنیم.
او می گوید شاروالی ننگرهار که تحت اداره طالبان است در یک ماه 3 بار قیمت یخ را برای آنها تعیین کرده است. یک بار گفته که باید هر قالب یخ را به 50 افغانی بفروشند، بار دیگر به 47 افغانی و بار سوم هم 37 افغانی مشخص ساخته است. او می افزاید که با استفاده از برق دیزلی نمی توانند مقدار کافی یخ تولید کنند و با نرخی که شاروالی طالبان در این ولایت تعیین کرده به بازار عرضه کنند. حاجی محمد عارف مالک یک کارخانه دیگر تولید یخ در شهر جلال آباد نیز مشکل مشابه دارد.
پسلری ساعتی که من سردلس ساعت وعده کرده و
در 24 ساعت به ما وعده 10 ساعت برق داده بودند، ولی حالا همان 10 ساعت هم به 8 ساعت کاهش یافته. کمبود برق باعث کمبود برق در جلال آباد و ولسوالی های اطراف شده است.
اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در ننگرهار نیز این مشکل را تایید می کند. سنگر مومند مسئول این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
فعلاً 10 ساعت برق داریم و 14 ساعت پرچاوی. به همین دلیل تولید ما کاهش یافته. با جنراتورها نمی توانیم به اندازه ای که با برق تولید می کردیم یخ تولید کنیم. جنراتورها نیز داغ می شوند. با این وضعیت قیمت یخ نیز بالا می رود.
قیمت هم لوری گیا.
با گفته او همکنون در ننگرهار 37 کارخانه تولید یخ فعال است که روزانه در مجموع حدود 90000 قالب یخ تولید می کنند. بر اساس اطلاعات اتحادیه مالکان کارخانه های تولید یخ در ننگرهار و روز سه شنبه 24 سرطان هر قالب یخ در بازار ننگرهار به قیمت 47 افغانی فروخته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان ریاست برق ننگرهار را که تحت اداره حکومت طالبان است در مورد این مشکل بگیرد، اما ظاهر ایمار سخنگوی این اداره به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز در بخش های دیگر صاحبان کارخانه های تولیدی کمبود برق را مانع جدی در برابر تولیداتشان عنوان کرده بودند. در فصل تابستان در ولایت های گرمسیر مانند ننگرهار نیاز مردم به خرید یخ افزایش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی در خانه‌هایشان یخچال ندارند و کسانی هم که دارند به دلیل پاچاوی‌های زیاد برق ناچارند یخ را از بازار بخرند. مسئولان کارخانه‌های تولید یخ می‌گویند اگر مشکل برقشان حل شود، تولیداتشان افزایش خواهد یافت و در فصل تابستان تعداد بیشتر از مردم با قیمت مناسب‌تر به یخ دسترسی خواهند داشت.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواستم هر چیزی که میمونیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کمبوده ها به هم است، بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه،
و با آوی که ما استفاده میکنیم با برق وصل از وقتی که برق نمیشه هاو نیست، از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الا 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میره، از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که این تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت از و هرچی که هست به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا هست ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جایی ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد طفلکار را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زدشان خراب می باشد. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه های آدم که بگذه بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه که این امراض در افغانستان در این چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیزتر رسیدگی شود.
پیام شما نظر شماست.